السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي راډیو دوه پروګرامونو ازادي او اوریدونکو او د ورکو شوې ځانه د پروګرام یوې برخې ته او دغه راز د ازادي میلمه ته ځانګړي شوې. خو په سر کې پام وکړئ د ساعت خبرونو ته. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په واک کې دی وایي د تورخم پېښور د لارې بند پاتې کېدو افغان سوداګرو ته میلیونونه افغانۍ زیان اړولی. دغه سفارت پرون ناوخته په یوه خبر پاڼه کې ویلي له یوې اونۍ راهیسې د غلار د خیبر درې په بېګاري سیمه کې د ځینو کسانو لخوا تړل شوې ده. په دغې خبر پاڼه کې چې د سفارت پر ایکس شبکه یا پخواني ټویټر خپره شوې راغلي چې تر اوسه پر دغې لاره شاوخوا 2000 لارۍ درول شوي او هغو سوداګرو زیان کړی چې د غلاریو کې میوه او ترکاري بار کړي. د افغانستان سفارت وایي د لارې د بندولو ستونزه یې د پاکستان حکومت سره شریکه کړې خو هغوی تر اوسه ځواب نه دی ورکړی. له پاکستان سره د سوداګرۍ او ترانزیت لارې وخت ناوخت په یوه او بله پلمه بندیږي چې افغان سوداګرو ته پکې زیان اوړي. په خیبر پښتونخوا کې د ناامنیو د پیښو په دوام پرون چهارشنبه وسلوالو د ډیره اسماعیل خان له کلاچۍ سیمې څخه د پاکستان د پوځ یو افسر او د هغه د کورنۍ غړي تښتولي دي. تښتول شوی افسر چې د راپورونو له مخې د بریدمنۍ رتبه لري خالد نومیږي او وسلوالو له هغه سره یو ځای د هغه دوه ورونه او یو وراره هم تښتولی دی. مشال راډیو په سیمه کې د استخباراتو چارواکو په حواله ویلي چې دغه افسر د خپل پلار د جنازې مراسمو ته تللی و چې د وسلوالو منګولو ته ورغی. تحریک طالبانو پاکستان مشال راډیو ته منلی چې دغه افسر او د هغه د کورنۍ غړي چې تر اوسه یې دندې معلومې نه دي دوی یو خوندي ځای ته تښتولي. پاکستان په وار تور پورې کړی چې تحریک طالبان په افغانستان کې پټنځایونه لري. خو د طالبانو لوی درستیز پرون چهارشنبه په یوه غونډه کې یو ځل بیا دا تورونه رد کړل او یې ویل پاکستان د خپل ادعا لپاره هیڅ ثبوت نه لري. د طالبانو د حکومت سره محکمه په غزنی کې پر دوو مجرمینو د تعزیري سزاګانو د عملي کېدو خبر ورکوي. سترې محکمې پرون چهارشنبه په خپله ویبپاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې د غزنی په دیاک ولسوالۍ کې د ابتدایي محکمې د پرېکړې په اساس دو کسانو ته چې پر غلا تورن شوي وو پرون چهارشنبه په عام محضر کې تعزیري سزا عملي شوه. د بیان له مخې یو تن د دوه کاله تنفیذي بند تر څنګ په 9 درو او بل تورن د 3 کاله تنفیذي بند تر څنګ په 5 درو تعزیري سزا محکوم شوی وو چې پر دواړو درو وهلو سزا په عام محضر کې تطبیق شوه. په عام محضر کې د طالبانو لخوا مجرمینو ته د تعزیري سزاګانو پر عملي کېدو د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو مدافع سازمانونو انتقادونه کړي خو طالبان وایي د شریعت له مخې دا سزاګانې پر مجرمینو عملي کېږي. پر اوکراین د روسیې په پرونیو هوایي او توغندیزو بریدونو کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي دي. زیاته مرګ ژوبله د اوکراین په دونیتسک سیمه کې رامنځته شوې د هغه سیمه ده چې روسي ځواکونه پکې له 2 میاشتو راهیسې هڅه کوي چې د پروکروفسک خواته خپل عملیات وغځوي. د روسیې په پرونیو بریدونو کې 14 کورونه او 2 د هستوګنې لوړپوړې ودانۍ هم زیانمنې شوې. بل لور ته د اوکراین لخوا د روسیې په روستف ښار د بي پیلوټ الوتکو په برید کې د تیلو یوه ډیپو سوځېدلې. او فرانسې پرون چهارشنبه د تلګرام چینل بنسټ ایښودونکی پاول دروف د همدې چینل په منسنجر کې د یو شمېر سرغړونو له کبله تورن کړ. فرانسې پر دروف چې یو میلیاردر دی له دغه هیواده د وتلو بندیز ولګوه خو هغه یې چې له 4 ورځو راهیسې په پاریس کې توقف شوی و آزاد کړ. 9 کلن دروف تورن دی چې پر تلګرام چینل د سختدریزۍ او ناقانونه موادو د خپرېدو مخه نه ده نیولې. هغه په مشروط ډول د 5 میلیونه یورو په ضمانت له توقیفه خلاص شوی خو اړ دی چې په اونۍ کې 2 ځله پولیسو ته راپور ورکړي او فرانسه کې به پاتې کی.
ازادي او اوریدونکي جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي. یو شمیر کسانو په خپل سیمه کې له بیکاری نه شکایت کړی دی. ځینو هغو کډوالو چې له پاکستان را کډوال شوی دی افغانستان ته راغلی دوی وایي چې د کار روزګار زمينه ورته برابر نه ده او د دوی پټکو یو شمیر دغه کډوال هڅه کوي چې بیرته پاکستان ته ولاړ شي.
یو شمیر نورو بیا د طالبانو له ځینو محلي تګلارو او محلي چارواکو نه شکایتونه کړي دي. په دې ورسوي کې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې توند سیلاونه راووتل، خلکو ته یې د سر او مال زیان واړوه. دا چې په دغه وخت کې د سیلاونو د راوتلو لاملونه څه دي، په دې اړه له یو ځمکپو سره مرکه هم لرو. د پروګرام په وروستۍ برخه کې د ورکشو عزیزانو د لاټې پروګرام یو برخه هم خبرېدو ته چمتو ده. خو پایل ستاسو په پیغامونو کوو.
سلام علیکم، د هلمند د ولایت څخه در سره خبره کوم. دا چې افغانستان کې طالبان خپل یو حکومت اعلان کړی دی، دوی وایي چې موږ په ټول افغانستان کې واکمن یو حکومت مدی، پر نشه یي موادو یا پر کوکنار په تریاکو باندې چې کوم بندیز لګولی دی، دا یوازې په محدودو سیمو کې بندیز دی، حتی په نورو سیمو کې دا بندیز نشته. په دې باندې به نه پوهېږم چې شیخ صاحب خبر وي که به نه، د طالبانو مشر به خبر وي په دې کړنو باندې او که به نه وي خبر. خو د هلمند په نوزاد ولسوالۍ غرنۍ سیمه کې تاریخ کرل کېږي، د فراه په کولستان ولسوالۍ کې همداسې، د احمد آباد په سیمه کې د رود غاړو باندې تفاهم باندې کرل کېږي. یعنی هېڅکله نه څوک ورغلی دی، نه څوک ورته پام کوي. که چېرې ورسې هم بېرته همداسې راغلي، هم تاریخ همغسې پرېږي. نو زموږ د مسئولینو څه دا غوښتنه ده چې یادې په ټولو سیمو کې بند کړي، یادې بېرته ورته اجازه ورکړي. ځکه چې که چېرې د هلمند واشیر څخه دغه مجاهدین ورځي، یا دا طالبان ورځي، یا طالب چارواکي ورځي، هلته د پراغاړه د رود پراغاړه باندې تاریخ ویني، صرف د مادا غاړه د که وچ یم که رود کې اوبه بهیږم، خو دوی نه ور پوره وځي، دې غاړې تاریخو باندې کار نه لري. نه هم دغومره کولی شي چې د نورو لوړپوړو مشرانو یا چارواکو ته خبره ورسوي چې د پرا والي چې دی دغه باید تر فشار لاندې راوستل شي، ځکه چې پر دوی په سیمه کې تاریخ ایله دي کرل کېږي. هغه په خپلو سترګو وینو دوی پټه ډار ورکړې ده. دا خو خلک چې راځي هغه د طالبان ورسره شریکان په دې تاریخ پر هغه تاریخ کرل کېږي. په خپله په دې ولس کې اختلاف راوستلی او خپل پر حکومت باندې د ولس شک راوستی. نو زما دا غوښتنه ده چې دغه ته باید جدي توجه وشي، یا دې په ټولو ولایتونو کې تاریخ لاسي، یا که دغه غرنیو سیمې کې شته دغه هم باید مخه ونیول شي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی رادیو کارکونکو ټولو ته سلامونه، نیکی له احترامات وړاندې کوم. الله دې وکړي روغ جوړ وس. زما دا پیغام د اسلامي امارت ته چې باید د افغانستان سوجیجاتو لپاره لارې خلاص کړي، په نور ملکونو ته صادر کړي. موږ د هندوانو حاصلات دا ټیم سي هندوانې ورسېدې، بس اوس ارزانه شوې، ډېر سخته زیات ارزانه شوې. کوم سیم باندې مصرفونه باندې کړي دي هغه په مټ راوګرځوي. نو باید سي لارې خلاص شي او زموږ د فصلو ښه بازار پیدا شي.
سلامونه او نیکی هیلې د ازادي راډیو ډیرو خدمندو اورېدونکو او کارکوونکو ته ځانګړی سلام وایم. راځم د خپل موضوع په اړه باندې د امارت د غړو سره یو نظر شریکوم. تیره ورځ شیخ صاحب یو بیان جاری کړی و د طالبانو د امیر المؤمنین چې دوی هر څه ته ژمن دي، خو که چیرې دلته راسو د ورځې دوی اپه کړې ده، د ورځې درې څلور آن تر پنځو کسو پورې تیر نظام خلک وژل کېږي، یا هم د اردو سرتېر، یا هم یو پولیس، یا هم اربکۍ، په هر نامه چې وي هغه وژل کېږي آن تر شخصي بدیو پورې. نو زه طالبانو چارواکو ته وایم، آیا ته ولې رسنۍ په هیواد کې د آزادو خبرو لپاره نه پرېږدې؟ په کندهار کې چې کومې رسنۍ دي، یا هم په کابل کې چې کومې رسنۍ دي، داسې نو ورایتو کې آن تلویزیونو کې اوس هغه خبره نه چلیږي چې د طالبانو پر ضد وي. نو داسې نه پر ضد هغه سپینه خبره نه کېږي، یعنی څونه رسنۍ چې زه تعقیبومه، څونه رادیو، څونه داسې زه تعقیبومه، آن تر دې پورې چې د اوسه پورې ما دا خبره نه ده اورېدلې. یو څو ورځې مخکې، تقریبا دوې درې جمعې مخکې، دلته په کندهار په دورایي باندې امنیه قمانداني سره موټر بم برید وسو، دا یې شوالا کړی و. نو دا خبره هیڅ ثبوت، هیڅ رسنۍ دا تایید نه کړه چې دلته برید شوی دی، یا ښه دی یا بد دی. آن تر ازادي راډیو پورې هم دا خبره نه ده سوې، ولې شاید خبر نه رسېدلې. خو خبر هغه د مړو عکسونو د واټساپ په ګروپونو کې دورې دورې کېدل، آن هغه هم خراب شو، بیا دا خبره پټه شوه، ده تر اوسه پورې دا خبر نه ده. باید رسنیو ته اجازه ورکړي تر څو دوی خپل ژوند ښه په اسرائیلي حالات ولمنځي او هغه خپل خبر حقیقت ښکاره کړي. رسنۍ ولس په رسنۍ باندې دغه حق لري، حق خبره وکړي. باید کملاوي که هر یو سی په حق په عمر باندې نسی باید بیا حق وای. و سلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا ولین تاسو سلامونه وایم تاسو په شمول احساس اوریدونکو او تاسو کارکونکو ته وایم په دې لومړی جم چې شبایست زه نذیر احمد د یارانه ما د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ سره تاسو سره په تماس کې یم. نو زه یو نظر لرم په دې لکه چې زما نظر به تاسو خوښیږي او تاسو به نشروي راته. دا چې زما دغه نظر دی چې زموږ په افغانستان کې یا په کندهار کې سختی و دربدری ډیری دی. آیا افغانستان ولې در دوغه نه در پښو پاته ملک در دوه سفرې ګرځېدلې دی؟ آیا مخکې مو ویل چې امارات به راسي، طالبان به راسي، افغانستان به راته جوړ کړي؟ دا چې زموږ اسلامي ورونه دي، اسلام به پر وطن باندې خور وي. دا چې درغه مو مشکلات ډیر دي، خواري مو ډیر دي. په جمهوریت پسې باور وکړي ډیر خلکو ارمان کړی دی، هغه کنر دی، هغه کښې دی، ولې هغه په دې خاطر چغلاوی ډیر دی. کم څه چې څوک وته نیت وي په مخ کې ورته ودرېږي یا ووایي یا وټکي سړی نه معلومیږي ولې. نو دغه سالات روان دي. باور جوکه په جمهوریت کې که څه جنګونه وه، که څه مشکلات ډیر وو، هغه سړی په خلاصه پښه یا په ښه زړه کللی سوایي. خو اوس درېوه عمله پیسې نشته چې څوک درېوه ځای پرې ولاړ سي. پیسې مشکلات خو ډېر دي، پیسه کښته ده، غریبي نشته، گرانی در حد پر زیاده ده. او در څنګه را چیرته چې هر سړی سره یو عمل کیږي، دغه چې کوم خلق وي هغه دوه موره زیله دي، هغه په مابس کې نه دی څومره دپاره نه خوندي کیږي چې هغه خپل په سزا محکوم سي، هغه پس خپل په سزا ورسیږي. خو که د طالبانو د کوره وه، خو اول داسې پیښیږي چې دا کوم کارونه چې اوس کیږي دا ټوله د طالبانو خلق یا طالبانو شناخته وي، قریبانه وي، ورونه وي، دوستانې وي، هغه خپل په کار کې ډېر مغروره وي، بلکې په دې خاطر چې دوی مابس ته د مابس منګولو ته نه سپارل کیږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عبدالنصیر له کوټه زره د شارچو ولسوالۍ اوسېدونکی یم. نو زما خپل کار دیکانی دی، دیکانی کو دیکانی کې سحکار خوند نه ست، ځکه چې کم شی موږ خو سره وو دا کې شند دا ګران دی، او کله چې په وصل ورسیږي بیا کم شی سمو خرڅو یا غنم یا ماش بیا ارزان وي. نو ځکه سحکار یو وار نه وکړل، کم چا سي پلیزونه کړلې او خټکی اندوانه غوم سحکار خوند نه پوکړل، ځکه چې په خو 500 روپۍ یو کیلو منو او سخ کال دیر سل یو شپې منده. نو شان ارزان دی، دکانه خوند نه شته.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټول کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه صلاح الدین زید، کندهار ولایت ارسند ولسوالۍ مرکز څخه دا پیغام درته پرېږدم. زموږ د ارسند ولسوالۍ مرکزي ښوونځی د تېرو جګړو له امله وران شوی دی. زموږ ازادي راډیو څخه دا خواهش دی چې زموږ غږ تر لوړ چارواکو پورې ورسوي، چې موږ ته ښوونځی جوړ کړي د تېرو جګړو له امله په مکمله توګه وران شوی دی. که څه هم موږ په ټولګي کې دننه ناست یو، باد یا ګرځ یا غبار شي، موږ په ټولګي کې دننه صدر په مخ راخور. نو زموږ دا خواهش دی چې زموږ غږ در پور چارواکو پر ورسوي، چې موږ ته ښوونځی ورغوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د خاول اوسنی حکومت سره موږ د غوښتنه ده د ټول افغانستان دی رفت آمد خلکو چې دا اوس خلک تر ډېر ستونزې جوړ کړي دي. د سړک 2 کاله کېږي چې یوازې تخریب شروع ده. هر شرکت 50 کیلومتره تخریبونه، خو 2 کیلومتره هم نه ده جوړ. که چېرې په دې سړک منظم نظارت او مسلکي خلکو کار کړی وای، اوس به یې بېرته تازه جوړ شوی سړک نه تخریبول. دولتي چې بچا ته قراردادونه ورکړي یا یې ورکوي، باید په شرکتونو باندې د مسلکي کسانو د ګمارلو ټینګار وکړي. د دې شرکتونو له یوه انجینر سره ما خپله خبرې وکړې. هغه راته وویل چې که کار داسې روان وي، فکر نه کوم چې په 10 کاله دې نور هم جوړ شي. د دې لارې ټول تلونکي کسان دولت څخه غوښتنه کوي چې په شرکتونو باید لږ جدیت وکړي. هغه شرکتونه چې کارونه یې په ځنډ روان دي، هغه باید کارونه تیز کړي، او هغه شرکتونه چې کارونه کمزوري یا کیفیت دي، له هغو څه دي یو څه غوښتنه په جدي سره وکړي. د خدای په امان.
السلام علیکم. د هلمند ولایت مرجع خبرې کوم. زما آواز تر لوړو چارواکو پورې ورسیږي. موږ ماجر د پاکستان څخه راغلي. موږ سره هیڅ مرسته نغدې نه وه. معلوم رسته سوې ده چې موږ ته نه دی راکول سوی. موږ دلته ډېر سره ستړي یو. که دغه رقم حالات چې موږ بېرته مجبور یو، که په غلا یې که په رقم یې موږ پاکستان ته بېرته اوړو، موږ د مجبورۍ سره ځو. پخوا په افغانستان کې څو کاله مخکې دا نور شیان لاوه، خو حالات سم و، پیسې وې، اوس پیسې نشته، نستې دي. موږ سره دې مرسته وشي کمی وله چې نیم افغانستان به بېرته واوړي پاکستان ته، نیم مهاجر چې راغلي بېرته د مجبورۍ سره روان دي، دغه اوس هم روان دي.
وعلیکم رحمت الله. تر هر څه د مخه د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم. خدای تعالی دې وکړي چې جوړ او روغ یاست. د هلمند ولایت د وایشر ولسوالۍ څخه در سره پر لین یم. نو د ترافیکي پیښو په هکله باید ووایم چې په افغانستان کې د ترافیکي پیښو عمده دلیل چې دی هغه زموږ د افغانستان د خلکو د بې احتیاطۍ د وجې څخه دی. زموږ د افغانستان خلک چې دی د خپل د وسایلانو سره ډېره بې احتیاطي کوي. په لارو، کوڅو، کلیو، ښارو کې د وسایلان دوی ډېر ځغلي. مثلا په واده کې لس پنځلس شل موټر پرله پسې په ډامبر باندې سره راپاوه کړي، پر ګرده پر یوه بغل باندې د یې خواڅه چې څوک را روان وي هغه ته لار نه ورکوي. نو باید ووایي ټولو افغانانو وروڼو ته چې د خپل د وسایلانو سره ډېر احتیاط کوي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه د هلمند د ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه در سره په لین کې یم. دغه زما آواز یې تر مسؤلینو پر ور ورسېږي. موږ د نوزاد ولسوالۍ د قاضیانو څخه ډېر سخت په عذاب یو. داسې ځینې په عذاب یو چې یوه ورځ مو پرات نه ده ځینې تېره کړې. دا څنګه حکومت دی؟ دا څه رقم دغه دی؟ دا څنګه دا شیخ صاحب څخه زموږ دغه هیله ده چې د خپل په قاضیانو سر وګرځي؟ دغه د نوزاد قاضي د دغه منطقې څخه جواب کړي. موږ یې میراث کړلو، د ورځې د خلکو مځکې هاخي و بلتې ورکوي، خاص د روپو په مقابل کې لس دولس کسه مړي پر دې برابر باندې وسوله چې مانا دا خاص ناملې دی وګرځي. په بدنام خو ولسوالو قمندان سوله، مګر نه خبره د نوزاد په قاضي کې و چې خاص د رشوت په دلیل باندې د نوزاد مظلوم ولس یې برباد کوي. داسې کوي چې د خلکو د پلار د نیکم ځکې واخیستلې، د روپو په مقابل کې بل ته ورکړلې. وسلام په احترام د غزما وازی تر مسولینو پر ورسېږي. پر لیاز د خدای د خلکو سره بل سره د شیخ صاحب څخه زموږ د ایله د چې د قاضي زموږ د ولسوالۍ څخه ایسته کې دی. موږ میراث کړو، موږ به دوی ته ودرلو، خپل منځي به دوی په کور کې را جوړې کړي.
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه په دهیله چې د مسولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلې وي. هغه کوم ستونزې مو چې یاد کړې هغه ته د حل لارې چارې ولټوي او په سپارښتنو مو عمل وکړي. په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې موسمی سیلاونه راووتل چې خلکو ته د سر او مال زیان واړوه. په یو شمېر سیمو کې دغه سیلاونه کمساری بلل شوی. د اوړي پر مهال د موسمی سیلاونو لاملونه څه کېدلی شي؟ خلک څنګه له دغو سیلاونو ځان وساتي؟ په همدې او نورو اړوندو مسلو زما همکار نوریاس نوري له ځمکپو او د کابل پوهنتون له پخواني استاد خلیل احمد نادم سره مرکه کړې ده.
نتنه چې په افغانستان کې دا سیلونه راځي او ځینې تغیرات په نورو وادو کې هم راځي چې دا د تودوخې د لوړېدو له امله دا کېږي. دا په دې معنا چې ګلخانهیي ګازونه طبیعت ته تغیر ورکړی دی، او دا ځینې فابریکې چې په نورو وادو کې د پرمختللي وادو کې یا صنعتي وادو کې چې دي دا ګازات ډېر تولیدي او د تودوخې سبب ګرځېدلی. او د طبیعت په بدلون کې چې بدلون راغلی دی او خپل بشري فعالیتونه دغه مشکلات رامنځته کړي دي چې اوس دغه ستونزې سره مخامخ و. نو افغانستان هم د دغه نه بې برخه دی. تاسو ګورئ چې ځینې ولایتونو کې سیلابونه راځي او ډېر تخریبات کوي. بل دا چې خوب ګازات خو اکثرا لکه د مونږ ګاونډي وادونه لکه چین، ایران، پاکستان دا وي هم خو ډېر فابریکې لري او ډېر دا کې د غازات تولیدیږي. اما افغانستان خو نه دومره فابریکې لري او متاسفانه چې دا متاثر هم دی.
دغه بې وخته سیلونه د هغو نورو په نسبت باندې چې د پسرلي په موسم کې راوځي، آیا فکر کوئ چې په اوس وخت کې دغه اورښتونه یا سیلونه مضر تمامیږي یا څه ګټې هم لري یا ضرورونه ډېر زیات؟
اول دا چې دا خو تاوان په دې لري چې اول خو تاسو په دغه پنځه څلوېښتو کالو کې چې افغانستان کې جنگ دی او نور وادونه په دغه وخت کې پرمختګ کړی دی. افغانستان د انرژي منابع نه درلود لکه برق او ګاز چې یا نور دغه سولر مسایل چې په صلاح ولس د اشجار نه کار و نخلي ونی و نوې جنګلونه تباه نشي چې دوی مثال ادم د ورښتونو په سر د مخنیوي لپاره د تخریبات د مخنیوي لپاره ډېر مهم ده. دا شان متاسفانه چې په پنځه څلوېښت کال کې د مونږ غرونه لږ شوي دي، هغه بوټي چې عادي چې ونې هم نه دي، هم د سوخت مواد په حساب باندې خلک للي دي وهلي دي چې دا سست کړی دی. یعنې په اندک یو یو باران چې راسې ګورې سیلابون راځي او تخریبات رامنځته کوي.
یعنی په دې معنی چې د ځمکه د جذب هغه وړتیا نه لري، یعنی بوټی نشته چې وکولی شي هغه جذب کړي.
ام دا نه لري، بل دا چې ګورې افغانستان پخوا لا داسې یو مونږ په هغه اداره کې چې ما کار کوي جیولوجي او کارتوګرافي لوی اداره، مونږ پرواز شعبه درلود. په دې معنا چې هر وخت چې یو تغییرات راتله یا سیلابونه راتله، مثال مونږ انسی الوتکه چې په هوایي خواوو کې وي هغه راتله او د مونږ باندې هلته به مونږ پرواز کوله، هلته به عکس برداري کوله او مونږ هلته معلومولی چې سیل د کم ځای راغلی تر کم ځای تللی او څومره تخریبات کړی او څنګه مخنیوی کېدای شي، په کم ځای کې باید بندونه وتړل شي او ساحې د تخریب کم چیرې دی چې خلکو ته ولس وویل شي په دغه مسیر باندې کورونه مه جوړوي. دا ټول هغه مسایلو تحقیقاتي مسایلو چې مونږ یې درلود. متاسفانه اوس هغه مسایل نشته، نه هغه وسایل شته، نه هغه تیار الوتکې شته چې مونږ ته زمینه برابر شي، نه هغه متخصصین شته چې متاسفانه چې دغه مسایل له منځه تللي دي. او دا یو غټه ضربه ده د افغانستان پر اقتصاد، د افغانستان د ولس پر ژوند باندې.
یو وروستۍ پوښتنه، دغه ورښتونه او سیلونه د اوبو د کچې لوړولو سره مرسته کولی شي؟
خوب ګورئ، دغه اوبه هم نعمت دی هم آفت دی. نعمت هغه شی دی چې مونږ کولی شو چې د دوی د دې اوبه مدیریت وکړو، یعنی په مسیر د سیلابونو د بندونه جوړ کړو، دا اوبه ذخیره سي، هم د مځکې لاندې اوبه تقویه کیږي، هم د زراعت دپاره پکار دی، هم په آینده کې د طبیعت د بدلون په خاطر مونږ کولی د اوبه څخه استفاده وکړو، هم د برق نه د دوی څخه برق استفاده وکړو، یعنی مایداری د مایان فارمونه جوړ کړو. یعنی دې خیګنې لري چې مونږ کولی شو د اوبو څخه استفاده وکړو په شرط چې تحقیقاتي مراکز جوړ شي، دلته متخصصین څخه کار واخیستل شي، د دوی نظریات پلی شي. دغه وخت چې افغانستان لپاره د مونږ د هیواد لپاره د ډېر مفید تمامي اعلان شي. افغانستان یو غرنی هیواد دی، 15% مځکه مثلا یا 12% د زراعت لپاره واری ده، نور ټول غرنی دی. یعنی مونږ کولای شو چې اعظمي د دغه نعمت نه استفاده وکړو.
زمکپو خلیل احمد نادمو چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادۍ رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501.
اوس هم راځو د ورکو شوای ځانه د پروګرام لنډ برخې ته چې دا برخه از ما همکار طاهر روحان چمتو کړي.
السلام علیکم، د ازادۍ رادیو کارکونکو ته ټول ته سلامونه نیکېلی وړاندې کوم. بعد السلام دغه یو زحمت سره وباسي، په ایران کې قدس نادره کسه وای ده، لازم بای زوی ده، د مزار شریف ولسوالۍ د دولت آباد ته دغه دو درې میاشتې کېږي پته یې ورکه ده، څوک وایي چې وژلی یا ده، څوک وایي چیرې ده، دا باید چیر کوي در سره خو وخت ولرئ.
ګران وروره، تاسو په خپل دغه پیغام کې خپل د ټلیفون یا واتس اپ شمیره نه ذکر کړی، نو زه ګران اوریدونکو ته ستاسو د واتس اپ دغه شمیره چې په کمپیوټر کې راته معلومېدله ولم، کچیرې هغوی ستاسو دوست پیدا کړی او یا دغه په حق له معلومات ولري تر څو دغه شمیرې ته زنګ ووهي. شمیره په دې ډول ده: 00 9 5 9 2 0 3 5. شمیره یو ځل بیا تکراروم: 00 9 5 9 2 0 3 5.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی رادیو درنو مخترم اوریدونکو او همکارانو ته سلامونه. زه اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. په خاصه توګه د آزادی رادیو همکارانو ته سلامونه چې په دې برخه کې کار کوي، لکه تای روشان صاحب په ریداسیال خور اجمل خان صاحب، تاسو ته سلامونه. زموږ یو ورک سبا دی تقریبا یو میاشت کې د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ د شرفشتي کلی د چاګولی د سیمې څخه نادر کسوي دی ولسکلن ځوان نوم محمد طایب دی، د اج محمد سا اخون مرحوم زید دی، د اج فیض الله اکا مرحوم المسید دی، چې د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه د واشیر د چاګولی سیمې پر طرف د حرکت راکړی دی. نو دا مغه سیمه څنګه درک سوی دی؟ نو که ار مؤمن مسلمان ورور ته معلومات وی یا درک وی د ډیر همدردی مسلمانۍ لمخه څخه د زموږ سره پرلان د شمیرو اړیکه ونیسي، او تاسو کوشش وکړئ چې دغه کس کچیر تاسو درک پلری یا مودل دلې اټمی زموږ سره معلومات سره کې، ځکه چې کورنۍ ډیره سخت ورپسې خبره تقریبا یو میاشت کې چې نه درک سوی دی. الک چې ډیر ځیرک ځوان دی، نو دا چې موږ ته معلومات نشته ولا عالم چې کومې خوا ته بدللې چې په کومه سیمه کې دی، نو تاسو سره دغه همکاري وکړئ کچیر تاسو په سیمه کې تاسو لیدلې یا درک لري زموږ سره پرلان د شمیره اړیکه ونیسي. لبړنۍ زما شمیره ده: 0 0 1 1 4 2 8 1 9.
سلامونه نیکی هلی وړاندې کوم د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. زما نوم بسم الله دی، زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. زما یو ورور دی چې نوم یې سمی ولاد دی، د تاج ګل اکا زوی دی. تقریبا دوه نیم کاله کېږي چې نادرک دی، ورک دی. زه دغه خپل شمیره تاسو ته پرېږدم: 0 0 8 5 4 1 6 5.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درجیہ ٹول کا کون کو اویدن کو سلام اڑان کو خدا جو شروع او جوڑ بیاس روز مے او رکھ دی دا وات میشت کی جی دزاس خنہ در کس وے تقریبا د 15 جش کالو دی. نو می دا دو دی د احمد عثمان کا زوی دی، د هلمند ولایت د مسکلا ولسوالی دی، د شارګ د کلی دی. نو اسابی تکلیف لري، زایو منتکه نورمال می شي، د شوجګ نری ډنګر ځوان دی، بل نشانی هم لري چې په دغه رسته ورځ کې یو ځخه لري. نو کار چاته په اړه معلومات وی یا یو څوک معلومات لري د چا سره یې ماته چې تر دغه شمیره زنګ ووي: 0 0 9 1 9 2 15.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وایم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ خوشاله به یاست. ډیره زیاته مننه. زلال علی ونین د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ سره د واتس اپ پر یک واسلې به زمر د یو ورک عزیز دی، د اسمت الله په نامه دی، د عزیز اکا زوی دی، د یو نیم کال کېږي چې ورک دی، د شرافت د بازار دی. نو دا یو نیم کال کېږي چې دا الک د کوره سنه درکسوي، یعنی داسې نه دی چې د یو سفر یا د یو په یو بل خوا باندې وتلې دي. مثال ویلي چې زه په سفر ځم یا د یو چا کر ځم یا د یو چا کر نه ځم، بس سار د کوره را وتلې دي. نو د پلار مشر زوی دی، نو سار چې د کوره سره وتلې دي بیا تر دا اوسه پورې نه درکسوي دي، او د پلار ډیر سخت خپه دی، او یو بل کشر زوی لري. نو دا د کورنۍ ټوله غړي ډیر سخت خپه دي. دا د کور د لارو چارو د یو سنبالولو بل څوک داسې لري هم نه، کدی خپل زما ژغ اوري یا د ملګري زما یو ژغ اوري. او دا مور پلار دي سخت در پسې خپه دي چې هر ځای خپل مور پلار ته ځان را ورسوه، که ایران ته تللی او یا دا قدر کې وکړه د یو مرګ ژوند یو معلومات ورکړه ما سیا یو زنګ وکړه یا یو دوست یو قریب می لمبر بدر څخه یې خامخه. نو د ځان سره به یو څه وړي، خو ځان پر خوبتیا باندې ما چې ځکه چې مور پلار دي ډیر سخت خپه دي. ما تر لا بل ورځې پیشنهاد وکړي، ډیر سخت در څخه خپه دي او ډیر سخت در پسې زورول کیږي هم. نو د خپل مور پلار هزار ما اخلا، او کم چا ورور یو کم ورور ته یو معلومات کیږي نو د مهربانی لمخي زما سره دی په دغه شماره باندې تماس ونیسی.